از بلل کیږي وشل شوی دی د خبرونو پای.
ساعت اته بجی او اته دقیقې شوې. تاسی ازادي راډیو اوري. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي دا چین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوي دي.
په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شو.
د افغانستان حکومت وایي امریکا له افغان هوایي ځواک سره د مرستو ژمنه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د شرط جوړونې وزیر څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبر ده چې په دې کې د فساد موجود ده او ویل کېږي چې $1 میلیون د حقوقي مشاورې اخیستي دي.
د بشانو جرګې مرستیال رئیس د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر دریز انتقاد کوي. فرانسوي چارواکي وایي د پاریس حمله درو ډلو تنظیم کړی وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ زیاتې برخې د داعش دلیل وسلوالو نیولې دي. په دې ولسوالۍ کې د دوه اونیو په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال سخت دریځ وژل شوی دي. ول شوی چې په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوسټې جوړ شوی دي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح په یو راپور کې وړاندې کوي.
د اسلامي دولت سخت ریزي ډلې یادایش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ غني سیمې نیول سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي ورسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل، د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې والی په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپل تصمیم نیولی سي. د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی وی په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
په دې کې یوه دوه عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ولی ویاند وای د چین ولسوالی په تصفیه سو سیمو کې د ولسی خلکو په مرسته نږدې شپږ امنیتی پوستي ایجاد سوي دي. د وی د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرني اندي. تر دې مخکې په ختیځ کې د 200 اول سیلاب قل اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري تیر دوشنبه په جلال آباد کې وویل داعش ډلې چې ځانته یې زیات اکمالات هم کړی و غشتل اول د ننګرهار ولسوالی او بیا مرکز په خپل ولکه کې راولي. خوشاغلی وزیر وای دوی له دوه میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل.
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دې بالا او چین د ولسوالۍ نابودي کې راستند و امید شار د ننګرهار ته ځان ورسوي. خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیدار وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملیت په مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ور ولېږل. دغه تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شول.
د ننګرهار د ولی ویاند وی اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سوو کورنیو ستنېدنه پیل سوې ده. په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
افغان چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په چیرې بیا د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرستې پراخې کړې. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې ووري.
د افغانستان د جمهور رئیس د وایاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفون خبرو کې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو پر روزلو او تجهیزولو کې به مرسته وکړي.
وزیر دفاع ایالات متحده در
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر ویلی چې دراتلونکو میلادي کال په بودیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موضوع شامل کړي ده. بل موضوع د افغانستان د وې ځواکونو روزل دي او د ظرفیتونو لوړول.
خاغلی هاشمی وویل د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې د امریکا د دفاع وزارت دراتلونکو میلادي کال په بودیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موارد شامل کړي او کانګرس ته به وړاندې کړي. هاشمی دا هم وویل د امریکا د دفاع وزیر دا ژمنه هم کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته به دوام ورکړي او د دې جوګه به یې کړي چې په ځانګړو حالاتو کې د شپې لخوا عملیات هم ترسره کړي. تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هندوستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو څخه د هلیکوپټرو د مرستې غوښتنه کړې او راپورونه وایي چې هندوستان په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. کارپوهان وایي د مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو یوازینی کمزوري د هوایي ځواک کموالی دی.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي و چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وسپارل. خو د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس وایي د ښاغلي نادری خبري دوی ته د قناعت وړ نه دی او په دې قضیه کې شکیل کسان به راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه خبرګونونه ورستر بلې زیاتېږي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر غنی د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د سو پر لبسې رسمي مکتوبونو له مخې دوی خلیل الله فیروزي ته د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه یې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غنی او د کابینې غونډې ته سند دی ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي
وزارت شهرسازی یک وزارتي است که برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې مونږ جواز ورکو آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ مونږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي، مونږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غنی د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی او د دغه بانک رئیس شیرخان فرنود شاوخوا یو کال مخکې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د کړکیچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولی دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس زلمی زابولی ازادي راډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبري ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور خپل کسان هم جلسې ته وغواړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بل موضوع موږ داره چې موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص پرون سسو دی، موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی سرنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستې دي. دا شاته څوک دی؟ دا به موږ په بل جلسه کې راغواړو.
تر دې مخکې ولسی جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت اته بجې او ولس دقیقې شوې. د هلمند له سنگین څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د دولت 15 پیټه سرتیری د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شوی دي. لبلې خو داسې راپورونه هم شته چې وایي سنگین ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې را سره ده. دایی صاحب د سنگین د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې وضعیت څنګه ده، آیا لکه څرنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې دا ولسوالي د سقوط په درشل کې ده، همداسې ده او که دا خبره تاسې د چارواکو او له نورو سره چې مو خبرې کړي دي هغوی د دې موضوع په اړه بل څه وایي؟
سروان صاحب، د سنگین ولسوالۍ وضعیت د تیرو څلورو میاشتو حتی پنځو میاشتو راهیسې د یو پوستې په شکل و. هغلته یوازې د ولسوالۍ موقعیت د بازار د څو پوستو په واسطه باندې چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ سره نږدې بازار دی د امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کېږي، او تر ټولو لیرې پوسته د ولسوالۍ څخه چې څلور یا پنځه کیلومتره لیرې وه، البته قرارګاه د ملي اردو هماغه د پنځه شپېته نفرو قرارګاه ده چې طالبان ورته د سپیشل د قرارګاه په نوم نوم ورکړی دی، او هغه پنځه شپېته نفر وسلوالو ته خپل د هلمند والي عموماً تېره ورځ چې تسلیم شوي دي د خپلو ټولو تجهیزاتو او وسایلو سره. د دا د ټلیفون شبکې د سنګینه کار نه کوي، او موږ دولتي شورا د وکیلانو او خپل د سنګینه اوسېدونکو سره لشکرګاه کې اوسېږي خبرې کوو. هغوی وایي چې موږ هم اورېدلي دي چې د پرون ورځې په اوږدو کې یو ځل د ولسوالۍ د ودانۍ څخه یعنی ملکي مامورینو ډله او بیا هم یو شمېر امنیتي مسؤولین دا د پټې امامت د پیچ سیمې ته چې دلته دوهمه لوا د 215 میوان کل اردو پرته راغلي دي او سیمه یې لکه ده. موږ پرون د هلمند والي دا خبره رات کړه، هغه وویل چې په سنګین کې دولتي حاکمیت د څو ورځو مخکې په شان یا د څو میاشتو مخکې په شان په ځای پاتې دی او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. منتها خلک وایي چې وسلوال په ډېر زیات شمېر کې راغلي دي د ولسوالۍ پر شاوخوا امنیتي پوستو باندې هم بریدونه ډېر کړي دي چې یو شمېر سقوط شوي دي. حتی ویل کېږي د بازار نیمایي سیمه یا تر نیمایي ډېره سیمه هم د وسلوالو په لاس کې ده.
بله، د دې پنځه شپېته عسکرو په باره کې څه ویل کېږي چې هغوی ولې تسلیم شوي دي؟ آیا تر فشار لاندې ولا او کنه کومه معامله شوې ده؟
والی تیره ورځ په متوکې کانفرنس کې البته مرزا خان رحیمي د هلمند والی ډېر جزیات ورنکړل. وی ویل چې په دې اړه هیئت لیږلې دي او هغه به وروسته ډېر معلومات او جزیات راوړي چې د رسنۍ په واک کې ورکړو. خو ازادي راډیو ته د 215 میلیون کل اردو یو سرچینې چې نوم یې نه غوښت خپورې شي وی ویل چې دغه کسان د تیرو پنځو شپږو ورځو راهیسې د وسلوالو تر سخت دلیزې بریدونو لاندې وه او د کومک غوښتنه یې کول چې کومک ورته ونه رسېدی، او د سرچینې په وینا کې شاید د همدې عمله دوی اړتیا وي چې د وسلوالو سره لار جوړه کړي او د هغو سره ولاړ شي. په دې څنګ کې چې دا پنځه شپېته نفره تسلیمېږي د ګڼ شمېر حتی تر دیرشو د ډېرو سرتېرو د وژل کېدو خبره هم په همدې قرارګاه کې ورکول شوي چې د جنګ پر مهال په دې تېرو څو ورځو کې وژل شوي وه. ورته دغه خبره حکومتي چارواکو تر اوسه تایید کړې نه ده.
ډېره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د سنګین ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغه چې حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغرد خبري ونه کړي، دا هیواد په افغانستان کې مداخله بندي نه کړي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد الله میسیدیار د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې همدارس د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلاري انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لار له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبره په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
مو په دولت افغانستان گفتیم کې
موږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته لدې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز پروخانه توګه د پاکستان د مداخله د عواملو په اړه خبرې ونه کړی بل لار نشته، او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لزان سره ولري.
د همدارس وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټې د تامینولو لپاره له ډیر شو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي، او افغان حکومت نه دی توانیدلی د غیوات قینات ورکړي چې په سولې کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ رسنیو د یو راپور له مخې مخې د پاکستان د مشران جرګې وغړي مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستانیانو دشمنان نه بلل کیږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلومی شي چې وایي هیواد نس کولای په یو وخت کې هم له طالبانو سره وجنګ شي او هم هغوی سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وایي لازمه ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وشي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومداره ده د افغانستان سیاست مداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماشام له او بجو وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه دولس شپږنوي اوریدی شئ. تاسو اوس د ازادي راډیو اوریدونکي یاست. د فرانسې یو چارواکی وایي چې په پاریس کې د جمعې د شپې حملې د سخت دریځو وسلوالو دریو هماهنګو ډلو کړي دي. د پاریس سارنوال پرون یو کانفرنس ته وویل چې په دغو حملو کې له وژل شویو تروریستانو یوې په خټه فرانسوی دی. په پاریس کې په روسي حملو کې د وژل شویو کسانو شمېر 199 ته لوړ شوی دی. سالم محمد صالح په دیاره نور جزئیات اوروي.
په فرانسه کې د 199 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پېښه ګڼل سوې فرانسویان ویرجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین ویل وطن تروریستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه غوستي و په دغه حملو کې وجل سوي دي. د مولین په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال ویل یو برید کوونکی په فرانسې کې زیږیدلې و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کانفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی خو په 2003 میلادي کال کې نوم په یو امنیتي دوسیه کې د بنسټ پالنې په خاطر ثبت سوی و خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړی د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د وینان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بل خو د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسي تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره خپل پیوستونه اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یو فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یو جنگ اعلان بللی دی.
فیض الله ترکی ازادي رادیو ته پرستولې پیغام کې لیکلي وایي د فرانسې تروریستي حمله د افغانستان په حالاتو څه تاثیر لري. غلام غوث لیکلي دي چې د حمله د دې لپاره ستایم چې نړیوال د افغانستان له حالاتو خبر شي. یو بل اوریدونکي جهان آباد به لیکلي دي چې دا حمله د تروریستانو کار دی او هدف یې دا دی چې مسلمانان په نړۍ کې بدنامه شي. دا وی د آثاری رادیو د دروتنو اوریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم د تاسو وته لشمیرې لاري راستولې وي. تاسو اوریدونکو هم د ټلیفوني شبکو په اړه که غواړئ چې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، څو شیبې وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. سر له اوسه کولی شئ چې د افغان بیسیم په تاسو وته لشمیرې نظرونه راوستوي. خو په فرانسه کې د تروریستي برید په اړه د په دغه هیواد کې د یو افغان نظر اورو. په فرانسه کې وروستي تروریستي پیښې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ هلته میشتو کډوالو هم غندلې دي. افغان کډوال عبدالمالک مالک د فرانسې په ختیځ ښار ستراتسبورګ کې میشته. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د جمعې د شپې تر حمله وروسته وضعیت څنګه دی.
دغه واقعې نه وروسته دلته د یو بغنوونکي پیښه ده، یو وحشیانه پیښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله میشته فرانسویان دي اتبا دي او که نور مهاجرین دي دلته راغلي، په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړې، خلک ډېر خفه او مایوسه دي.
په فیسبوک، په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پیښو له امله چې په خپل مملکتونو کې دغه حوادث او دغه وحشیانه عملونه ترسره شوي دي، ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغه په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې د تقبل شوي دي یا د دې په اړه کې دي دلته راغلي اروپا ته. دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري، طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست؟ په رستوران کې واست؟ په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم او د رسنیو له لارې خبر شوم چې
په مغه شبکې ستاسو احساس څو، ځکه چې په فرانسه کې څو میاشتې مخکې هم دغسې یوه پیښه شوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
نه به دا اولنۍ پیښه وي او نه به دا وروستنۍ. دغه وحشي پیښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلی هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم، په دغې هېواد اوسېدونکی یم. دغه او چون دغه یم د دغه وحشیاده اعمال الله چې پر سره هلته ژوند ډېر سخت و او زه دلته راغلم. کوم وخت چې زه خبر شوم د دغه پیښې نه، ډېره بده پیښه وه. انساني ضد عمل دی، ټول خلک دته بد بوي.
په فرانسه کې میشته افغان عبدالمالک مالکو. لدې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس په مرزیه احمدزی د سیاست لاند خبرونه واوروي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلوکیا چرواکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د ویسرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې 10 تنه افغان پناه غوښتونکي دي. ترکی چرواکی وای په ترکیه کې د لادرک افغان ادباو د اوسیدو ځایونه مشخص شوي دي. پاکستانی چرواکی وای د افغانستان پولی تاثیر و ولس مشکوک وسلوال وژل شوي. د فرانسې چرواکی وای په پاریس کې د وژل شو کسانو شمیر 129 ته لوړ شو. په ویانا کې د سوری د سوری د خبرو پاړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پایته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د اوکرين چارواکي وای په تیرو سبان د سلوروي ساتونو کې دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وای د اسلامي دولت سخت دریزي ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف هر یکتون را خوش آمدید میگیم به برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. در این اواخر برخی سر و صداها از مشکلات مخابراتی در برخی مناطق افغانستان شنیده می شود، در حالی که حدود 7 میلیون مشترک شرکت های مخابراتی در افغانستان وجود دارد، باز هم برخی گزارش هایی وجود دارند که در مناطق از افغانستان این شبکه ها به درستی کار نمی کنند و یا هم توسط مخالفین مسلح دولت مزاحمت می شوند و در کارهای از اونا برخی مشکلات صورت می گیرد. در منطقه شما چگونه است؟ آیا سیستم مخابراتی در جایی که شما زندگی می کنید درست هست؟ آیا مشکل دارین خصوصا در بخش استفاده از تلفن های موبایل؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و با شما خواهیم بود.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی تاستویل نن پا دی موضوع ستاسو نظر رو چه لمخابراتی یا ده موبایل تلفن لشبکو سمر راضی است؟ ده دوگو شبکو ستونزی چلی کریش زینو خلکو تا قیمتون شنوی مناسب نوی زینی ممکن دا اداول لری چه لدوی نکریدت وحی او زینی نور ممکن دا شکایت ولری چه د دولت وسلوالو مخالفانو په ډیرو سیمو کې د موبایل کمپنۍ منع کړي دي، فعالیت یې نه پرېږدي. البته داسې راپورونه هم شته چې په ډیرو ځایونو کې دوی د موبایل تلیفوني شبکو انتنونه یا برجونه الوسولي دي. که تاسې غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، هم کولای شئ چې د تلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، هم د سکایپ له لارې رادیو دات آزادی د آزادی رادیو د سکایپ پته ده، او د افغان بی سیم د شبکې له لارې په 8 شمیری هم پیغام یا اس ام اس راستول شي. د ټلیفون شمیرې د 0 9 9 2 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5.
بله، شماره ها را ما هم براتان تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بر دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین و خانا بنویسین پیش از اینکه بر ما پیام خود را میفرستین. لطفا یک بار بخونین که پیامتان واضح و درست باشه. ببینیم شنونده حوال ما چی گفتنی دارن. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، من از جورتون بخیر.
سلام سیب، بفرمایید. میره بونی
مدولت میرون زولی چند بر تماس های نمیسه به نوزی بخ ما مخابرات مشکلات هست که از ساعت پنج صبح بفعال تا روز هست بعد از او اصلا نمیخوام چرا.
بله، از 5 صبح گفتین تا چی وقت؟
تا 3 بعد کار میکنه، سوالی چه دیگه کار نمیکنه. یعنی که
این تنها یک شبکه مشخص است یا تمامی شبکه های مخابراتی کار نمیکنن در ولسوالی چرخ؟ تماس از این شنونده ما فکر میکنم از همه حاله که ساعت 8:30 از قد شده
دم دی تلفنی شبکوی وستونزه. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید، سر رادیو آزادی است.
سلام علیکم، پوخیم در زبل یلی ارتشادی رو لفالی فکرمانس که فروان ستا او نیمی ساب او در آزادی رادیو تیم کارکون کن رو دیم کن نیمی در سلام و نورن.
سلام تو سی توخی سی
میره بونیم
دا چې تاسو موږ په روان موضوع باندې انتخاب کړی ده، البته ډیر اوریدونکي به شبکو ځخه انتقادونه لري یا د شکایت لري، او له هغو ځخه موږ د شاګید ولسوالۍ خلک یو. زموږ د شاګید په ولسوالۍ کې شبکې یوازې د بیسیم شبکه ده، هغه هم چې په دې باندې د بیسې کیفیت یې ډېر ضعیف ده، سم کار نه کوي، او د سلام یوه تنبلی استدا خو مو مطلق په نامه باندې د هیڅ کار هم نه کوي. او بل موږ ترې ځینو لرو، زموږ ولسوالۍ تقریبا دویم لکه نفوس لري او ډېر مشتریان لري، موږ چې په شاجوي کې ترې ځي یوې شبکې هم نه ده فعاله کړې. او بل یې انټرنیټ دومره ضعیفه ده چې موږ د شپې پر دوو بجې لکه ډیپلوماسي کوو، بیا موږ راکښېنو، بیا موږ له انټرنیټه ځخه کار اخلو. موږ د شاجوي په ولسوالۍ کې نه د اریبا انټرنټ ښه کار کوي او نه د دې سیم او سلام خو بیخي یو مخمکې خو د مکالمه یې هم کار نه کوي. موږ د مخابراتو له ادارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د شادي ولسوالي البته تاسو په خبرې کې ډېره غټه ولسوالي ده چې د شبکو کیفیت او خاصتا د انټرنټ او د تلویزیون موږ دپاره په حاله کې زموږ دا خبره دي
سلامت اوسئ
د ټکنالوژي ادارت
سلام و شکر سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده اگرچه شبکه های مخابراتی در افغانستان به مردم سهولت زیاد را نسبت به گذشته فراهم ساختن، اما گفتن که بعضی شبکه ها هزینه پنهانی دارن. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که شبکه های مخابراتی در افغانستان بزرگترین سهولت در کار و وظایف مردم به بار آورده، اما نرخ های شبکه ها گفتن بسیار بلند است که اکثر مردم به خاطر بلند بودن نرخ‌ها نمیتونن از این شبکه ها استفاده کنند. و انور ملکزاده از ولسوالی دولتشاه لغمان از اینا هم نوشتن که خدمات این شبکه ها قابل قدر است، اما یگانه چیزی که باعث نارضایتی مردم شده معامله ایشان با مخالفین دولت است که از طریق شب خدماتشان قطع میشه. بهتر است امنیت این شبکه ها در مناطق ناامن به مردم محل سپرده شه و با مخالفین نباید معامله صورت بگیره.
له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي وای په مرکز پارون کې دوه اونۍ کیږي چې روشن شبکې فعالیت د تخنیکی ستونزې له امله بند شوی دی. د مخابراتو وزارت او شرکت له مسؤلانو څخه هیله کوو چې دغه مشکل حل کړي. د بل اوریدونکو چې له هلمند څخه پیغام راکړی، له سنگین ولسوالۍ څخه حاجی شمس الحق دی، دوی وایي چې مخابراتي شبکې د عامو خلکو لپاره لوی وسایل دي خو طالبانو په هلمند کې بندي کړي دي. دوی ویلي چې په ځانګړي ډول په شمالي ولسوالیو لکه سنگین کې دا شبکې کار نه کوي. او اوس په همدې ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
و علیک سلام، در خاص به بیان از سامان خبری بود.
مهربانی کوی سب
دلما خبراتی چکه دلما خبراتی هم دوی در خیه و در خاص به بیان سوالی طالبان در در میش چوی یه لکلی ویسی و در بی در ویزی کیفتی لکلی اغم به جبندی لسی بس مزگر فسلور به جمع خبندی بس دغه ډیر مشکل لیکنه موږ د فارغ خو دغه ډیر اسان کړه، خو بل از موږ د فارغ یخه طالبان بس نه پریږدي، نه د شپې لای بس اورات فتیر ساعت کې 15 ساعت بس دی له بس دې کلیپ موږ سره کوي نه یې تر نه خپل بیا ته دې سلام.
بله سب مننه چې تلیفون مو کو نظر مو ترګن کو شته چې اوس مو اړیکل تلیفون کار کوي. بل اوردون کله روزن معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بفرمایئ سب.
الو
مهربانی سب.
الو اوروی.
بله سب اورو مهربانی کوي سب.
السلام علیکم. هم صاحب اول خوشاله سلام در توانی علی سلام نه دې شبکو مبارک یا وضاحت درک خپل کابل کې او سم احمد منن نوم ده.
بله
خو مشکل ډیر زیات کوه شاین چې دوی خري مثلا پکیج ورکي یا پکیج په خپل وخت باندې په خپل طریقه باندې هیڅ نه پوره کوي، وخت کې ختمیږي او اکثر په هغه کې غلاوې ډېرې کوي، پیسې دي هغه نه وخوړل کی موبایل نه او هغه نه علت نه معلوم. انټرنیټ هم چرن دغه سي دا انټرنیټ 3G دی بای ډېر سرعت ولري او ډېر هغه ورکی خلکو ته، او هغه انټرنیټ هم دغه سي حل کړه. دا ښه خبره ده چې په افغانستان کښې خو دا مخابراتي شبکې زیاتې شوې، خلکو ته هر ځای ته سهولت ورسېده، خو متاسفانه هغه شی لکه په دا نورو اداراتو او نورو مسایلو کښې چې ستا په شبکو کښې هم ډېر زیات غلاوې دي، صحیح سرویس نه ورکوي. دا یو هغه ارزو تاسو ته مره چې خدای پاک دې وکړي چې دا خلک دې ته متوجه شي او خلکو ته صحیح
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
مهرباني کوئ صاحب.
او اگر چې اوریدونکو په مختلف نظرونو ورکړي، خو زه غواړم چې دا اوریدونکو برعکس
یو نظر ورکم که صدر د اسلامي نگاه سره په جبې نظر واچوم که تعالی ویل ان شکرتم لازیدنکم وای که چیر از ما پر نعمتو باندې تاسو شکر وکړی زه به درجات کم او کوم چیر بیا نه ستاسو د نعمت بیا به تر دغه بالا مصیبتونو در باندې راځي. نو زمانه ما خبره داده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي زموږ خپل په ولایت کې تقریبا شپږ شبکې کار کوي او تر افغان د سیم تیر نورې بیخي په ښه کیفیت کار کوي. زموږ په منځ کې چې افغان د سیم ډېر ضعیف کار کوي خو یوه خبره زه درته کوم، دا دغه مخابراتي شبکو برکت وي. سابقه کې به زموږ یو مصیبت چې به راغی یو مری به مو وسو پښتو مې چې موږ په کومه نه خبرې درو نن پام نن کولای شي چې اوسړي په وځي کې هم د امریکا سره د امریکا سره تماسونه شي د کاناډا سره او د پاکستان سره د نور دولتو سره خپل د موږ د ژوند د اعلی خبرې یو خدا برکت وي. او بل صادقه به موږ مخابره ته ولاړو هغه به موږ نه وندره شي نن په 3 روپیا په 2 روپیا په 2 نیم روپیا موږ په دې کې چې تماس یې په پیزو کې کوي مخ په مخ په هر مشکل اول ایسو. او یو خبر زه درته کوم دا افغان دې سم څه موږ یو تشکر باید موږ وکړو چې جوزجان فاریاب سرپل او بلخ سمنګان ته دا تخصیص را لېږلې دي. نن دوه تخصیص دي چې پرځم 15 غوامي موږ څه کولای شي کاټي او موږ په 2 روپیا باندې اته دې کې قبول کولای شو. دا یو غوښتنه تخصیص دي او دا دې مخابراتي شبکو برکت دي. او یو غوښتنه زما ده دې مخابراتي شبکو دا مسؤلین څه ده باوجود دې چې ټول افغانستان کچیر تهدید وي ټول افغانان تهدید سره متوجه دي موږ هم سربازي موږ هم تر تهدید لاندې او لیکن تر د تهدید په معنا دي دا خپل شبکې پر مسلمانانو او پر افغانانو نه بندي دا زما نظر و.
بله تشکر میکنیم از شما، سلامت باشین. و همونطور که میدونین در جریان ده 12 سال گذشته تکنولوژی و مخابرات در افغانستان یک دستاورد خیلی بزرگ به حساب می آید، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از مردم از این طریق از افغانستان به مناطق مختلف تماس می گیرند، به کشورهای مختلف البته در میان خود افغان ها. و همچنان اهمیتی که داره است که خیلی زیاد متوجه شدن از اهمیت امی تکنولوژی، خصوصا اینترنت که سهولت های زیاد را فراهم کرده و حتی با وسیله استفاده از برخی سافت ویر هایی که در موبایل ها میتونین شما را از طریق اینترنت دانلود بکنین، حتی میتونین به صورت مجانی صحبت کنین مثل اسکایپ و وایبر و از اینا که خیلی در این روزها در افغانستان مروج هم شده.
بله، نو که چرته جنگ جگره اجازه ورکی او د افغانستان مخابراتی شبکه نور هم وده و که او انترنت طول نقطو تا طول سیمو تا ورسوی او قوی انترنت ورسوی، نو تلفون و تقریبا طول تا وریا شی دا واتس اپ و وایبر و دا غسی زین نور شان شتا چی تلفون بلکل وریا دا او شکایفیت هم لری بیا با نتوک دی کردیت شکایت لری چی کردیت میکم شویده یا خوړل شوی دی او یا به هم داش شکایت نه لري چې تلیفون می قطع کیږي. نو خدای دې وکړي مشکلات کم شي او د مخابراتي شبکې انټرنیټ لا قوي کی او لا سراسري کی.
بله، او اگر شما میخواین که مصرف تو نشه و بتونین از طریق انټرنیټ با ما تماس بگیرین، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، بر ما تماس بگیرین و اسکایپ ما همه حالا فعال است.
د تلیفون لری اوریدون کله رو مهرباني
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم فاروق، خبر کوم جلال آباد څخه.
مهرباني کوي فاروق صاحب،
زما غوښتنه مخابراتي شبکو څخه دا ده چې د تخنیکي جلانو پر د ټولو کې د افغاني ګران څخه مراجعه ته ښه دغه نه ورکوي. هغه کسان چې پاکستان څخه فارغ شوي دي، هغه پاکستاني دي، هغه ته دوی ښه هغه فرصت ورکوي چې کار وکړي. هغه کسان چې د افغانستان له لارې تللي پاکستان ته او د تحصیل کړي په مخابراتي فاکولټو کې د هغه زده کړې کړي دي، هغه نه چې هغه دي د چانس نه ورکړي چې په پاکستان کې تعلیم کړي. دا دې د منفي نقطه ده.
بله، دا خو په کار ده چې یو افغان په حکومت کار وپیږي، باید لومړیتوب یې غته ورکړی شي. کور دې ودان دا هم یو ستونزه و چې تاسو یاد کړه. بل اوریدونکی له رومې رواني آزادي رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي
اور جان لا لا پوسې کې وطن ته لاغه چې ما می ور غوړی ما لا ور لا ما چې ما پښې نه
تاسې
جان نه کوي تاسو ته باندې لوړ نه کې را کوي کې نه.
بلې، تاسې د مخابراتي شبکو په اړه خبرې کوي که کومې بلې موضوع په ارتباط. زموږ موضوع نن دا ده چې ستاسو په ولسوالۍ کې څنګه د مخابراتي شبکو وضعیت څنګه دی؟ نه ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. سب رادیو آزادی.
سلام و ادب خدمت شما. اسم فاروان جاوید نعیمی هستم، همکاران بخش تکنیک و شنوندگان محترم. حال نیازی هستم از فاروانم رتون در خط
تلفن.
تشکر از شما نعیمی صاحب. البته باز هم موضوعتان خوب و قابل البته شنونده است. ببینید که در مورد مخابرات همچنان شبکه های تلفنی، البته در طول 14 سال گذشته همین 7-8 کمپانی و همچنان شرکت هایی که در افغانستان البته فعالیت خود را آغاز کردن، البته متاسفانه ما نتوانستند که مثل کشورهای جور و منطقه واری امو تهداگذاری خود را البته به درست میاری و منظم پایگذاری و سازگذاری میکردن که خدماتشان برای همیش برای تمام مردم افغانستان در سایر نقاط افغانستان میدود. ببینید در طول 14 سال به صدها میلیارد پول را از ملت افغانستان اینها عرض کردن. البته اینها باز هم با وجود آن نتوانستن که چون که افغانستان یک کشور پیستانی است، البته نمیتواند که پیش از یک کیلو دو کیلو پنج کیلو پیشتر یک پای مخابراتی پیشتر فعالیت خود را آغاز کند. باز هم اینها نتوانستن که متاورها متایه‌های وسیع آنها را بر سایر نقاط افغانستان جای به جای کنند. از یک طرف در مقابل حوادث البته فیزیکی و از طرف دیگر در مقابل همه مخالفین و دشمنا که میخواهند که پایه‌ها را از بین ببرند مقاومت بیشتر داشته باشد، اینها نکردند. اما خدماتشان برای مردم افغانستان قابل توجه نبود. ببینید ارتباطات مخابراتی در افغانستان بسیار ضعیف است، زیرا که بلند بودن نرخ‌های مکالمتی و سایر امکانات برای مردم افغانستان بسیار ناچیز و کم است. از همین سبب است که مردم افغانستان همیشه شکایت دارد. خدا کند که وزارت مخابرات و هوانوردی در این قسمت توجه کند، از یک طرف نرخ‌ها را پایین دارد و از طرف دیگر منظم یک سیستم را اساس بگذارد که همون بتواند که برای مردم افغانستان از طریق شبکه های مخابراتی یک سهولت بسیار مفید و ارزان برایشان تمام شود. و این چنین پروسه که فعلا ادامه دارد باز نمیتواند که البته با گذشت اندک وقت البته شاید که از بین برد، فعالیت های بسیار محدود رو قابل ملاحظه اصلا کنه که در اندک کارهای اساسی رو انجام بده.
تشکر از شما هم.
سلامت
نیازی صاحب.
البته نیازی صاحب یو دو مسالوت چی اشاره کړه، هغه در چې افغانستان غرنی هیواد دی او په غرنی هیواد کې نسبت یو اوار هیواد چې غرونه الته کم دي، ډیرو انټرنټو ته ضرورت دی، ځکه هم یو مشکل چې افغانستان مخابراتي شبکې لري چې قطع کیږي یا کله کار نه کوي. یو علت هم همدا ده چې غرنی هیواد دی، نو ډیرو زیاتو انټرنټو ته ضرورت دی او ډیر زیات انټرنټو خو ډیر مصرف لري، نو ځکه دا مشکل هم شته.
بله، عبدالستار اخونزاده که از یکی از مناطق کوهستانی البته ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب پیام فرستادن، گفتن که در اینجا از طرف شب آن تنها قطع میشه و از طرف روز فعال است. گفتن 3 شرکت مخابراتی فعالیت داره. عبدالحیات خاکسار از پروان از ولسوالی شینوری نوشته کرده که برخی از شبکه ها در اینجا گفتن جریمه های را افزودن و گفتن در منطقهشان تنها شرکت مخابراتی افغان بیسیم کار میکنه و سایرین نه. و خیرالله محمدی نوشته کرده که در ولایت هلمند اینا گفتن البته در صفوف اردوی ملی هستن، شبکه های مخابراتی از طرف مخالفین قطع میشن.
یوسف لکندهار علی کلی دی وای شکر ده چې مخابراتی شبکه په کندهار کې فعال دي، دی وای چې په کندهار کې د دونو په نسبت افغان بیسیم بهتره ده. قاری همت د لغمان له الینګار ولسوالۍ لیکلي په افغانستان کې د مخابراتي شبکو لوی مشکل د انټرنیټ ضعف دی، دی وای چې جی 3 خدمات په ولسوالیو کې نشته.
بله، ببینیم شنونده ما که فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن، نه از طریق تلفن. بفرمایید، سب رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغان کندار نه خبر کوم.
مهربانی کوی سب.
تاسو ټول خبرونه وایم.
سلامات اوسئ.
دا د شادي زای دی او دا د کاري صاحب شو نه تا د تاسو په نوم چې اوس موږ دلته په کور کې ناس یو ارزای چې یو سالي کې مقدار ملک تلفون کولای شو اڅو کار مخکې دا نه څه کولای مو چې په تلفون کې وي خارج تا کندهار شاه ته بل هغه په ډیر کې سو باندې بس ته اوس په پرداغه دا چیرې څه چې دی برستی کندهار شاه ته بیا چې تلفون کې خارج نو دې څه د خوشالي زای چې موږ لري او دې کې تلفون کوي.
بله،
یو څار ځان چې تلفون په ډیر کې په داخله شبکې موږ به څه کوي.
بله،
او تکای صاحب ور مخ خواته دې ور دي خواته ځم نو څه څنګه خواته کندار جير ځم دې سي مودام ځانګي او دې خواته دې څه ځانو
بله صاحب، یعنی دا هم تفاوت شته چې په ځینو سیمو کې ارزانه دی او په ځینو سیمو کې ګرانه. ډېر عجیب دی
د دې دی په یو باندې په یو باندې د دې خبرې کې موږ دا
تشکر.
یک شنونده داریم از طریق اسکایپ که منتظر ماندن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب ساروان صاحب، خدمت شما سلام های خود تقدیم میکنم. خروټه ایم صاحب.
بله مهربانی.
انجینر متی الله خروټه.
بفرمایید.
دغه پاتله زه غواړم چې سلان خبري وکم. یو خدا چې ټول دوستان مې ډیر ښه سیستم جوړ شوی د پخومنګ یو دی ټلیفون لپاره تل پاکستان ته هغه جن بم خبري کولی. خو زه خدمتونه سوي نه دادي قدروار خبره ده، اما اساسي خبره ده خدمتونه وړیا نه دي. دا خدمتونه دوی د سرایګان موتات نه راکې. یو لاند مثال زه تاسو ته وایم، دغه دولت د افغانستان نمادیات خاطر په کریډیټ کارت باندې 10% پیسې ولګولې. دغه 10% پیسې چې دوی پلس ورځو کې حساب کړل 3 میلیون افغانۍ شوي. 3 میلیون افغانۍ چې پلس ورځو کې پلس فیصد کې سودانه 20% پیسې چې حساب کړل د شرکتونو، دوی په کال کې میلیاردونو ډالر لاس ته راوړي. دغه میلیاردونو ډالر نه، آیا دوی مخابرات محترم وزارت ته؟ بله
ډالر
نه، میلیارد نه، په حساب ما سنجش کړی خپل صفحه کې مچوالی په دې سوال لس کلو کې دوی د میلیارد ډالر نه هم زیات ګټه کړی، یعنی زر میلیون ډالر نه هم زیات ګټه کړی. په دغه سنجش چې وزارت محترم مخابرات اعلان وکړي چې د رئیس جمهور د فرمان په اساس 40% پیسې د کارتونو د خلکو نګرځي پلس ورځو کې 3 میلیون افغانۍ شوي. دغه افغانۍ په میاس ما زر پلس ورځې په میاس بیا په کال بیا په سوال لس کلو کې په مجموع کې از ما صفحه کې ستاسو ارقام زه تاسو ته ایم پی ایمیل لیږم، یعنی خپل خبر او مسؤلیت زه اخلم. بار بار ما ولسمشر ته ویلي د میډیا نه د تاسو لري نه چې و ورور دغه توی اداره په نام دی اترا. دغه د اترا اداره دومره اوید لري چې د افغانستان دغه ټول ملکی مامورین او معلمین ته معاش ورنه ورکول کیږي. زه په مسولیت د خبره کوم کچیر د اداره اترا چې د وزارت مخابرات یو برخه ده، د مخابراتي اداراتو تنظیم کون کيده، دغه ما ته اوس فریضه هیڅ مالی نه بودجه نه خرم د افغانستان ملکی مامورین ته. خدای رو ته وګورم د اوس نیمه بودجه ما شو باندې تلای. دغه وزیر سم چرغاله دیو قوم نشخاص سفر راوړي دي سل کسان هر او که ولکه غونې تین کله د ماش نو دغه فرعي مسائل دي چې دغه موتال مسول د پیسو نخصل کیږي د بل چا په جيب کې خود کیږي. دا درسته چې مخابرات خدمت کړی بود، دا بس دوستان انټنون شکایت وکړه. اکثر ولایت ته تلم او سولر سیستم نه ضرور نه چې د برق غزای کې دوی انټن ولګي چې برق ستم غزای کې دوی به انټن ولګي چالت پوسټ استا، مثلا پوسټ امنیتی پوسټ استا. اکثر شرکتونه مخالفین سره روابط لري، روابط پدې ونه چې غزنی د دقیق خبرې مې میاست 50000 افغانۍ کریډیټ هر قومندان ته دوی لګي چې ور راځم په یو سره غرض مکوه. دا دقیق ته امنیتی ارګانونو سره هم دا خبره شریک کړي. هغه زمو دوست چالت په دغه کې هغه راته ویل چې دغه دقیق مونږ ته ګرون ټینل لګي چې تاسو زمو په یو سره غرض مکوه. یعنی دا رشوت پر کول د سیستم د مخابراتي ادارات له خونه چې کنه وای د شپې له خونه قطه کوم دي کول چې دغه مشکل زراف لپاره هلته چې پوسټ موجود دي پوسټ د خپل انتنون انتقال کی پای انتقال کی سولر د ورته ولګي سم صفه خدمت کیږي ټولته دا باندې دي خوش چې ولاد شپې له خونه یا سازوم یا ماتن کریډیټون راکه. نو په دې مفهم چې د امنیت خراب
شي فکر نمی کوي که در مناطق دوردست خیلی مشکل است حفاظت از همی آنتن های شبکه های مخابراتی و پوسته ها هم چنان که میبینید در برخ از تراک مخالفین مسلح دولت هدف قرار میگیرند؟
ببینین یک مسئله است، حکومت افغانستان مکلف است به وسیله قوای مسلح خود در دورترین نقاط از حاکمیت ملی استقلال و امنیت ارضی افغانستان دفاع کنه. در دورترین نقاط ما میال میبینیم پستایشان واس چی است افراز شده اوج خدمت میکنه. دورترین نقاط در کنر، در بلندترین نقاط در قندهار، میال در تنگی ابریشم، در جاهای است اوج کو پسته یک مال میشه و پسته که میره میتونه پالیش اینا همه آنتن خود نس کنن. حتی همکاری بخواین از پسته امنیتی حکومت افغانستان مسئولیت داره در مقابل از اینا که کار کنن. اما نه دستای هست، اینجا مسائل لگی هست، مسائل موضوعاتی است که نمیشه آدم در 2 دقیقه چند دقیقه عمر شما وقت گرفتی میره بگویم میشه به یک برنامه مکمل زیر آسمان کبود گرفته شود. من روی با اسناد میشینم صحبت میکنم، نماینده از اونها هم صحبت کنم، باز میتونم ما متن رو قناعت بدیم.
حتما خروتی صاحب پمدی موضوع به پترشناس ملند پروگرام کی بس کو او بیا تاسو حتما بلنه در کوچی تاسو هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. اوس به نور اوریدونکو ته نوبت ورکړم.
تشکر صاحب، سلامت باشین. خروتی صاحب ببینیم شنونده های ما روی خط استن منتظر ماندن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مرحبا.
بری سلام علیکم.
و علیکم السلام.
قادر خان وطنیار من در نگرا ولایت من.
مهربانی کوی قادر خان وطنیار صاحب.
ورور از مخابراتی شرکتونو نا زده غوارم چی دا سیم کارتون دو ولی نراجستر کهی زپا خوبی هم ورس والی که ما زه خوزی نم چی مخالپین دا دغا سیم کارت نستفاده کهی.
بله سیم.
بله.
او دوی دا استفاده چی کهی ما لدیر خوش کارت کاری و دا زمان سر سیم کارت یه دام راجستر میده. او که دوی راجستر رو باسی زه مجبور مکالپ کم چلا شما نماینده گیت و دا راجستر کم دوی دا کار ولی نکهی.
صحیح، ډېر مننه، سلامت اوسئ. دا موضوع په ځلونو مطرح شوې ده د چې ولې نه کوي، دا یوه پوښتنه ده چې که مو په دې موضوع باندې بحث کوو نو حتما به له چارواکو څخه وپوښتو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب، راډیو آزادي است.
سلامت اوسئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د کندهار ولایت خبره تر سرکو د جوړېد مثالین اولاد فرجا مخدره شو کتونه ته تک د سیمرې دیسا خوندوتې دیسا کاتی او په دې نور ولایتو کې کله معنا علمن چې دی الکا نه زیاته ده او خبرې کې شه بکنه د عادت عربی افس سټین جنری کله څنګه نو صالح انا کوس معنا کله کنه نه کار نه کی طالبان بیا مو ته غیر روان.
بله سه مننه، سلامت اوسه. بل اوردو
یک شنونده را بله میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلام ستا تا و نمیدیتا.
سلامت اوسه.
مهربانی سه.
ما اور بلان کاموالی ما دی کاب سوالی دالا سوالی سوالی چا هم دی رخم وزون داکلی دسته با رکتنا دی وردی نیلی یا افتر خبر کم.
بله مهربانی.
زه دا ولوالما چې په کاپیسا ولایت کې د سهار د اوو بجو نه تر ماښام تر اوو بجو پورې دا شبکې کوي، بعد اوو بجو نه شبکې یعنې کار نه کوي. د دې اصلي علت څه دی؟ اصلي علت همدا دی، د طالبان لخوا اختار شبکو ته موږ دلدان دلته یو شبکې کارکون سلامت ته وغږېدو د پخپله ورغلی یم چې تاسو دا ولې سې کار کوئ. هغې همدا مشکل همدا وښودو چې موږ ته اختر راټول کېږي. نو په دې باندې زه د مخابراتو شرکت څخه د دوی هیله کوم چې دې ته جدي پاملرنه وکړي، یوازې دا نه چې دا مشکل د